السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې نه بجې دي زه صفی ولستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاسو ایم پیل په خبرونو باندې کوو نن په هرات ولایت کې د یوې زورورې زلزلې له امله تر دې دمه د لږ تر لږو دیرشو کسانو د ټپي کېدو د وژل کېدو او د شاوخوا درې سوو نورو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي که څه هم سیمه ایز چارواکي په دې رابطه باندې دقیق ارقام نه شریکوي خو د هرات د بیړنیو پیښو ته د رسیدو چارواکو ویلي چې ویره شته تر دې هم د تلفاتو شمیر زیات وي د زورورې زلزلې مرکز د هرات زندجان ولسوالۍ کې در ځمکې لاندې څلور کیلومتري کې ښودل شوی ده د دې زلزلې شدت د ریاکتر په کچه 6.2 اټکل شوی ده د هرات د پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس موسی اشخری ازادي راډیو ته ویلي چې د تلفات ممکن زیات وي او دغه خبره چې 12 کلی وران شوي دي په دې اړه به وروسته تاسو ته مکمل جزئیات هم درکړو اسرائیلی رسنیو د شنبې پر ورځ د طبي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د غزې ترانګې څخه د پراخو بریدونو په پایله کې لږ تر لږه سل تنه اسرائیلیان وژل شوي او شاوخوا 900 تنه نور ټپیان دي د فلسطین روغتیا وزارت بیا ویلي چې په غزه کې د اسرائیلو په ځوابي بریدونو کې 190 کسان وژل شوي او 1400 نور ټپیان شوي دي د فلسطین وسلوال سازمان حماس د شنبې پر ورځ په اسرائیلو باندې 2200 توغندي توغولي دي د پوځ په وینا وسلوال فلسطینیان هم د ځمکې سمندر او هوا له لارې د اسرائیل پلور ورغلی دواړو خواته د مرګ ژوبلې شمیره په ډیرې دوده ازادي راډیو ته غواګست نن د آسیایی جام په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ټیم دویم مقام خپل کړ د افغانستان لوبډلې لوبه پیل کړې وه چې د باران په خاطر لوبه نیمګړې پاتې شوله د لوبې داور په دې خاطر هند ته د سرو زرو مډال او لومړی مقام ورکړ چې په تیرو لوبو کې اوسط د افغانستان په نسبت باندې پورته و دا درېیم وار دی چې د افغانستان د کرکټ لوبډله په آسیایي لوبو کې د سپینو زرو مډال ګټي په آسیایي لوبو کې افغانستان ټول ټال اتیا لوبغاړو ګډون کړی و چې د څلورو برونزو او یوې نقرې په ګټلو سره یې د 15 آسیایي هیوادونو ترمنځ نه وشتم مقام خپل کړ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دوه مهمو ادارو له پاکستانه غوښتي چې د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي چې افغانستان ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي آی او ایم او یو این ایچ سی آر نن سهار په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي کېدای شي د کډوالو د بیرته ستنولو پر مهال دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي په همدې حال کې په باره کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډیپلوماتیکو استازولیو په یوه اعلامیه کې د افغان کډوالو د ویستلو په برخه کې د پاکستان په وروستۍ پریکړې اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د پاکستان دې پریکړې زرګونه افغان کډوال له بد وضعیت سره مخ کړي دي خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ په دغه پروګرام کې مو وړاندې د هرات د زلزلې له وروستیو جزئیاتو خبرو نن هلته له غرمې مخکې یوه زوروره زلزله شوې ده په هرات کې که څه هم چارواکو بېلابېل شمېرې خپاره کړي دي خو د هرات د والي ویاند نثار احمد الیاس رسنیو ته ویلي چې ممکن تر سلو پورې ډېر کسان مړه شوي وي هغه همداراز ویلي چې 500 کسان ټپیان د هرات روغتونو ته انتقال شوي دي دا مو د سر موضوع ده په دې اړه مو د ځمک پېژندنې له یو کارپو سره هم خبرې کړې دي په پاکستان کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو سازمان خبرداری ورکړی چې ممکن دغه خلک له امنیتي ګواښونو سره مخ شي افغان کډوال وایي
رهایشی زیگونو تا چکم مکتوبون اطلبی دولت دخوانه آغا که مطلق دا افغانه رو دویستلو ذکر کرده در رهایشی پلاتونو نه دا بیر لوی نورینده
پس پانیا که دا افغانستان سفارت وی لطالبانو سره دا قنسولی خدماتو برخی که تعامل دا خلکو دا خدمتونو لپاره پیل کرده دا طالبانو دا بهرانی چهار وزارت هم دا خبره تایید کرده
د بهرنیو چارو وزارت هم ټول هغه اسناد چې د اسپانیا سفارت له لوري د بهرنیو چارو وزارت ته لیږل کیږي د اعتبار وړ بولی او قانوني دي
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته نن لګرمي مخکې په هرات کې یو زوراوره زلزله شوې ده. دغه زلزلې مرکز د هرات زندجان ولسوالي ده. په شاوخوا سیمه او ګاونډي ولایتونو کې هم د دې زلزلې ټکانونه حس شوې دي. هرات چارواکو د لسګونو کسانو د مړ کېدو او د سلګونو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. که څه هم دقیق ارقام نه دي شریک شوي، خو د هرات د والي ویان نثار احمد الیاس رسنیو سره ویلي و چې ممکن تر سلو پورې کسان په دې پیښه کې مړه او تر 500 نور ټپیان شوي وي، خو بیا یې هم ویره شته چې تلفات تر دې زیات وي. د دغې پیښې د وروستیو جزئیاتو لپاره احمد تکل سټوډیو کې دی او له موږ سره اوس وروستي جزئیات شریکوي. مهرباني.
مننه. سلامونه. په داسې حال کې چې ساړه پر را رسیدو دي، ځکه د شپې اوس هوا ډېره زیاته سړېږي، که څه هم ورځې تودې دي، خو د هرات د نننۍ مرستې زلزله ځپلي خلک مرستو ته سترګې په لاره دي. خلک له زلزلې وروسته ټکانونو ته اندېښمن دي او ویرېږي چې کورونه یې ړنګ نه شي. که څه هم ویل کېږي چې د مرستو ځینې جوپې سیمې ته رسول شوي دي. ملګرو ملتونو خبر ورکړی چې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO دولس امبولانسونه زندجان ولسوالۍ ته رسیدلي دي. همداراز د اروپایي ټولنې دفتر خبر ورکړی چې د اروپایي ټولنې په مرستو بار یوه الوتکه افغانستان ته رسیدلې ده، تر څو د زلزله ځپلو سیمو خلکو ته مرستې ورسوي. نن شاوخوا یولسو بجو دا سخته زلزله وشوه چې د امریکا د جیولوژۍ د سروې د ادارې لخوانه شدت د ریختر په مقیاس 6.3 درجه اټکل شوی ده. د زلزلې د هرات ښار په 40 کیلومتره کې د زندجان کشک ربات سنگی ولسوالۍ او همدارس خپل د هرات ښار سیمه لړزولې دي، او په شاوخوا ولایتونو لکه په بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې هم ټکانونه احساس شوي دي. ویل کېږي چې د زلزلې له کبله د برېښنا بهیر پرې شوی او په ځینو سیمو کې د ودانیو د نړېدو له کبله لارې بندې شوي دي. د طالبانو حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې پوځي ځواکونو ته یې دنده سپارلې ده چې له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو په چاره کې برخه واخلي. سیمه ایزو سرچینو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې د ژغورنې په عملیاتو کې د پوځ له هلیکوپټرو څخه همکار اخیستل کېږي. د سیمې اوسیدونکو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې ډیری خلک له خپلو کورونو وتلي دي او نورو سیمو او ولسوالیو ته کډه شوي دي. سنګزای صاحب، د دې پیښې اړوند تر اوسه پورې همدومره معلومات شته په سیمه کې آزادو او خپلواکو معلوماتو ته د رسیدو چاره د وضعیت د بیړني حالت له کبله ډیره ګرانه ده چې اصلي معلومات او تایید شوي معلومات له سیمې نه راورسیږي، خو زموږ همکاران په سیمه کې دي او د وروستیو تحولاتو په اړه به هم د ازادۍ راډیو په خبرونو کې وروسته
مننه کوم له تاسو نه احمد تکل چې د هرات د نننۍ زلزلې په ارتباط مو تر دې دمه وروستي جزئیات شریک کړل. البته تازه ده چې د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان ویلي دي چې د هرات له زلزله ځپلو سره مرستې کوي. همدارنګه د طالبانو حکومت هم ویلي چې په سیمه ییزه کچه باندې به مرستې ورورسوي. تاسو ازادۍ راډیو ته غوږ یاست. البته د یوې تازه شمیرې په اساس باندې د ملګرو ملتونو سازمان دمګړی راپور ورکړی دی چې په هرات ولایت کې د نننۍ زلزلې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 360 تنو ته پورته شوی دی. په هرات کې نن له غرمې مخکې زوروره زلزله وشوه او ویرشته چې تر دې هم تلفات لاپسې لوړ شي. په همدې رابطه باندې د ځمک پیژندنې لیو کارپو ښاغلي خلیل احمد نادم سره ما خبرې کړې دي د نننۍ زلزلې د عواملو او دا چې خلک په دغسې حالاتو کې په څه شکل باندې خوندي پاتې کېدلی شي او د زیاتو تلفاتو مخه څنګه نیول کېدی شي.
زلزله داسې چې عوامل لري، مختلف انواع لري د زلزله. ځینې زلزلې دي چې در مځکی لاندې ځینې انفجارات کیږي، د میتان گاز دا زلزلې دي. ځینې دي چې خو خپل مځکه غیر متجانس ساختمان لري چې دننه داسې خلاګان شته چې لکه غرونه چې ول دغه سی ول ویږي هلته تکانون ورکوي دغه ته. نو دا تکانون به دوامداري، مثلا اول یو تکان ورکوي بیا بل پس لرزل لري، بیا بل پس لرزل لري. دا ټول هغه عوامل دي چې تخریبي اندازې فرق لري په اندازې د لومبش یا اندازې د انفجار د غازاتو. نو دلته په هرات کې زه فکر کوم هغه غازي شی به نه وو په دې چې په عمق د 4 کیلومتر د زندجان په ولسوالۍ کې وو. زه فکر کوم چې دغه لومبشونو
انجینر صاحب یو بل مسئلہ ہم دا چھ پدغه سیالاتو کې د دې ترڅنګ چا تخنیکی مسئلہ چې تاسو یاد کړله د خلکو د هیجان د کمیدو لپاره باید څه وشي په کوم سیمو کې دوی باید اوس لپاره ځانونه خوندې کی
زه فکر کوم د نن په خارونه کې هغه کورونه چې په ستاندرد اندازه جوړ شوی دی هغه هیڅ ضرر نه دی رسیدل کوم مشکل نشته او پیرات کی دومره بلند منزلون هم ډیر نشته ډیر په دې اندازه چې په کابل کې دي. نو به په هر صورت کې دوی کې احساس دی زلزله وی کې خده چې د کورول څخه ځان یو څه لیر وی کې یعنی ارتفاع دی دغه نه د تعمیر نه به ځان یو څه لیر وی سي کې چیرې تعمیر باندې دغه راشي کوم ولوی دي چې پر دوی باندې رانه شي دا به دوی په پام ونیسي اوس عوام ډېره سره نه ده یو څه مودې دپاره باید ځان خلک وساتي.
انجینر صاحب یو څه بل هم څه فکر کوئ آیا له دې مسئلې سره موافق یئ چې په دومره لویه کچه باندې تجمع وشي د زلزلې نه چې کوم خلک په ویره کې و دوی سړکونو ته راوتي وو لسګونه زره کسان په یو سړک باندې یعنی فکر کوئ چې دغسې ښه دی چې ټول سره یو ځای وي که تیتو پراک سره؟
نه دا ډېر ښه نه دی په دې چې خو داسې وو چې په هرات کې د اول ځل دی چې داسې حالت راغلی یعنی په تاریخ کې چې زه ما 15 شپته کال عمر دی ما په هرات کې تیر کړی داسې حالت نه وو. نو خلک ورخطا سوي دي او متاسفانه چې دغه تایقاتی مراکز په افغانستان کې فعال نه دي چې وخت نا وخت خلکو ته معلومات ورکړي چې خلک د زلزلې د عواقبو خبر شي د زلزلې د تاثیراتو خبر شي او څنګه زلزلې اتفاق ولیږي او دغه شي کیږي او څنګه دوی څه تدابیر باید ونیول شي. متاسفانه دغه مراکز آگاهدهی آگاهیدهی او مراکز تحقیقاتی په افغانستان کې نشته.
خلیل احمد نادم و د زمک پیژندن متخصص چې د هرات د نننۍ زلزلې په ارتباط ورستی تحلیل موږ سره شریکاوو. البته په هرات کې د نننۍ زلزلې د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د تازه ارقامو په اساس چې د ملګرو ملتونو سازمان شریک کړي دي لږ تر لږه 360 کسان په نننۍ پیښه کې په هرات ولایت کې مړه شوي دي. سلګونه نور هم ټپیان دي. د طالبانو حکومت هم ویره ښودلې وه چې د تلفاتو شمیر لا پسې زیات شي. البته یوه زوروره زلزله نن په هرات کې د 6.2 ریکتر په کچه باندې د هرات زندجان او شاوخوا ولسوالۍ ولړزولې. همدارنګه په بادغیس او فراه کې هم ټکانونه حس شوي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دوه مهمو ادارو له پاکستانه غوښتي د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي چې افغانستان ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. آی او ایم او یو این ایچ سی آر نن په یو ګډه اعلامیه کې ویلي کېدای شي د کډوالو د بیرته ستنولو پر مهال دوی له جدي امنیتي ستونزو سره مخ شي. د پاکستان حکومت ویلي دي تر لکونه افغانان به د اکتوبر تر اخیره پورې له دغې واده وباسي که په خپله خوښه ونه وتل. جزئیات په دغه رپورټ کې.
له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ویستلو له پریکړې وروسته د غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم له پاکستانه غوښتي څو د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې افغانستان ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اړوند دې دواړو ادارو په یو ګډه اعلامیه کې چې نن سهار د یو این ایچ سی آر په ویبپاڼه خپره شوې د کډوالو د اجباري اخراج په پایله کې د بشري حقونو د شدید نقص په اړه اندېښنه ښودلې او له پاکستاني غوښتي چې په خپله خوښه بې له کوم فشار او په باعزته توګه د افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې کېدای شي د کډوالو د بیرته ستنولو پر مهال دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ د افغان کډوالو په اړه له پاکستانه د یو این ایچ سی آر او آی او ایم غوښتنه مهمه بللې او په خپل ایکس شبکې لیکلي چې د افغان اتباعو اجباري ستنېدنه د بشري حقونو د سختو سرغړونو لامل کېدای شي. په بهر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډیپلوماټیکو استازولیو هم په یو ګډه اعلامیه کې د افغان کډوالو د وستلو په برخه کې د پاکستان په وروستۍ پریکړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د پاکستان د پریکړې زرګونه افغان کډوال له بد وضعیت سره مخ کړي. په اعلامیه کې له پاکستانه غوښتنه شوې چې باید له افغان کډوالو سره د کډوالو د نړیوالو قوانینو پر بنسټ انساني چلند وکړي. اخوا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د عدالت غوښتنې په یو لیک کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له علي کمشنرۍ غوښتې چې د کډوالۍ د قانون پر بنسټ دی د افغان کډوالو له حقونو دفاع او له دوی سره مرسته وکړي. د دې شورا د عماړي کو مسول اتسارنوال عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل
اکثریت مهاجرین از تشویش
ډیره کډوال له ډیرو تشویشونو پر رواني ستونزو اخته شوي دي. موږ له نړیوالو ټولنې غوښتنه کوو چې افغانانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې عاجل اقدام وکړي تر څو دوی ټول له دې سرګردانۍ خلاص شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د اسلام آباد پولیسو د بېلابېلو استوګنیزو ښارګوټو مسؤلینو ته خبرداری ورکړې چې افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. اسلام آباد په بی ولس سیمه کې میشته افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وايي په داسې حال کې چې قانوني اسناد هم لري د کور د مالک له لوري ورتال د کوره د وتلو جواب ورکړل شوی دی.
زه د بی ولس په ای بلاک کې ژوند کوم. ویزا هم لرم، پاسپورت هم لرم. نن راته د کور مالک جواب راکړو چې باید کور نه ووزم.
په اسلام آباد کې اوبل میشته افغان کډوال هیواد ازادي راډیو ته وویل
رهایشی زیگونو تب چه کم مکتوبون تلیلی دولت دخوانه آغا که مطلق دا افغانانو دو میستلو ذکر کرده ده در رهایشی پلاتونو نه دا دیر لوی نورینده خلق پستونزو که دی دلتا دا خلقو مسائل رواندی، خلقو کاروبارون رواندی، خلقو کیسون رواندی.
په پلازمینه اسلام آباد کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسول رشید بټ وایي د حکومت له لوري لیکلې خبرداري ورکړل شوې چې افغانانو ته باید کورونه او دکانونه په کرایه ورنکړي. هغه وویل
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د حکومت له لوري د ټولو کورونو او مارکیټونو خاوندانو ته امر شوی چې افغانان له خپلو کورونو باسي. موږ مجبور یو چې دا پریکړه عملي کړو ځکه د حکومت په خبرداري کې واضح لیکل شوی چې
د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تېره ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي و چې د دې سفارت د قونسلي او کډوالو ګډ پلاوی د اسلام آباد د پولیسو له مشر سره لیدلي او په دې ښار کې له کډوالو سره د پولیسو د ناسم چلند دی ورته شکایت کړی. د پاکستان حکومت د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د دوی د شمیرو له مخې 1.3 میلیونه افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل وټاکه چې د روانې میاشتې تر پایه له دې هیواده ووځي کنه دوی به یې په وړاندې سخت اقدامات وکړي. که څه هم د پاکستان دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې او دا د کډوالو د حقونو په برخه کې سرغړونه بلل شوې، خو د پاکستان حکومت تر دې دمه په خپل دریځ کې د بدلون کوم څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د اکتوبر 1 په افغانستان کې د القاعده شبکې د ځپلو په موخه د امریکایي ځواکونو او د هغو د متحدینو د عملیاتو 22مه کلیزه ده. یو شمیر سیاسي او پوځي کارپوهان پر افغانستان د امریکا برید ناکام او بې پایلې بولي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې په ځپلو کې بریالی شوې. په همدې حال کې د طالبانو حکومت دغه ورځ د تورې ورځې په توګه یاده کړې چې د دوی د لومړي پړاو واکمنۍ د ړنګېدو لامل شوه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د القاعده شبکې او د طالبانو د حکومت د ځپلو په موخه د امریکا او د هغوی د متحدینو له عملیاتو له 22 کلونو تیرېدلو وروسته یو شمیر سیاسي او پوځي شنونکي پر افغانستان د غبرید د موخو او لاسته راوړنو په اړه بېلابېل نظرونه لري. د سیاسي چارو پوه داود مایار وایي امریکا هغه موخې چې لامل یې پر افغانستان د پوځي برید اعلان کړی و نه دي ترلاسه کړي او په ټکو یې په افغانستان کې 40 کلن حضور بې پایلې و.
امریکا په درې اهدافو افغانستان باندې حمله وکړه. یو هدف یې دا و چې افغانستان کې د تروریزم مقابل مبارزه وکړي، تروریزم دلته منځه یوسي، او بل شعار یا بل هدف یې دا و چې دلته مواد مخدر مقابل کې مبارزه وکړي، او همدارنګه درېیم هدف یې دا و چې قانونمند او یو مستحکم نظام افغانستان کې جوړ کړي. امریکا د تهاجم یا د دې حملې نه چندان ګټه وانخیسته. امریکا په افغانستان کې ناکام.
خغل مایار زیاتوی هغه اهداف چې امریکا پر افغانستان د خپل برید لپاره اعلان کړیو له ترګری او نشوي توک سره د مبارزې او خې حکومتولۍ په ګډون یوي هم نه دي ترلاسه کړی. د پوځي چارو پوه اسد الله ندیم په دې باور دی چې د امریکا د برید پر مهال د طالبانو ډله ډیره پیاوړې نه وه، خو له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته د پټوکو طالبان پیاوړي شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
گروه نظامی امریکایی ها این قابل تایید
در امریکا پوزی این نواتل در تایید ورنه و یعنی دای و استراتیجیک تیر وطنه و پوزی لیده دوی هیت لاست تراورنه ندرلوده دوی عملیات بکرد او افغانستان تنه نواتل خود جگری لمره کرخی ندرلوده طالبان یو کمزور از واب دیر پر وصلو سنبال نو او القاعده هم دیر پیاوری نو و رسل اغیی چه دوی افغانستان و وطل طالبان پیوز باکمن قوات بدل شمیدی
گروه فوق العاده قوی تبدیل شدن.
خو یو شمیر کارپوهان د امریکا د غبرید چې د 2001 کال د اکتوبر په 10 پیل شوی وو یو بریا غنی د سیاسي چارو په اساق اتمر په دی باور دی چې امریکا په دی وټواني د افغانستان کې القاعده شبکه ماته کړی او خپل موخي تر لاسه کړی
د امریکا هدف د القاعده شبکه او د طالبانو د حکومت چې هغه د القاعده د لپاره د امکانات د نن په افغانستان کې برابر کړی وو د دوی لمنځه وړلو او هغه نظام مذکور شو او د القاعده شبکه هم دلته له منځه لاړه د القاعده مشران پاکستان ته وتښتېدل
بل سیاسي پو طارق فرهادي هم ورته نظر لري وای امریکا په داسې حال کې پر افغانستان برید وکړ چې افغان مشران متحد نه وو او د پاکستان په ابتابات کې د اسامه بن لادن په وجلو سره خپل هدف ترلاسه کړ په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اکتوبر 10 چې پر افغانستان د امریکا د برید له 28مې کلیزې سره برابر ده په خپل ایکسپانه کې د غورز د تورې ورځې په توګه یاده کړي د امریکا پر خاوره د 2001 کال د سپتمبر 11مې له تروریستي بریدونو وروسته امریکا د همدې کال د اکتوبر په 10مه په افغانستان کې د تلپاتې ازادۍ تر نامه لاندې پوځي عملیات پیل کړل امریکا القاعده شبکه د سپتمبر 11مې بریدونو مسول وګڼله او افغانستان کې د عملیات ځکه پیل کړل چې د هغه وخت طالب چارواکو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن او د یادې ډلې نور غړي واشنگټن ته نو سپارلې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن څو کاله وروسته د 2011 کال د مې په لومړیو کې د پاکستان په ابتاباد ښار کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شو په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور او جګړې کابو شل کاله دوام وکړ د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د معلوماتو پر بنسټ په دې جګړه کې 2,940 امریکایي پوځیان وژل شوي په دې دوه لسیزو کې د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام د وژل شوی سرتیرو او پولیسو شمیر شاوخوا 6,000 او دغه شان په دې موده کې د طالبانو د جنگیالیو د مرګ ژوبل شمیره له 15,000 څخه زیات دی په افغانستان کې د امریکا او ناتو د شل کلن پوځي او سیاسي حضور مهمه لاسته راوړنې د طالبانو د لومړی پړاو وکمنه ړنګیدل د جمهوریت نظام رامنځته کېدل د ټاکنو په ګډون د اساسي حقوقو او آزادیو تامین د بیان ازادي د ټولنې د ټولو طبقو د بشري حقوقو په رسمیت پیژندل او مهمو نړیوالو کنوانسیونونو ته د افغانستان لاسرسي او چې دغه هیواد لپاره ډیری ازادۍ برابر کړي خو د افغانستان د یو شمیر سیاسي کارپوهانو او افغانانو په اند دغه لاسته راوړنې له لاسه وتلې دي او طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان واکمنان دي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو صفو 0 یویشت او 15 مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ازادي رادیو ته غواګست په اسپانیا کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت سره د تعامل خبر ورکړی دی سفارت په یو بیان کې چې په خپل ټولنیزو پانو کې خبر کړی ویلي د تعامل د افغانانو لپاره د کنسولګری خدمتونو د وړاندې کولو په هدف شوی د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکلم د خبر تایید کړی دی یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان او سیاسي کارپوهان وایي د افغان سفارتونو او طالبانو د حکومت ترمنځ د تعامل هدف د کنسولګری د خدمتونو اسانتیا ده په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکل ریپورت
د هسپانی په پلازمینا مادرید کې د افغانستان سفارت د جمعې شپه په خپل ټولنیزو پاڼو کې د یوې لمې په خپرولو سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له وزارت سره خپل تعامل اعلان کړ دغه سفارت ویلي چې افغانانو ته د سانتیاګو د برابرولو او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه د قونسلګرۍ د اسنادو تصدیق لیکونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته استول کیږي دغه سفارت په دې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان او دغه هیواد د خلکو استازیتوب کوي د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې د خبره تایید او زیاته کړه
ټول هغه اسناد چې هلته هغوی ترجیح کیږي او هغوی به تصدیقی بیا به بهرنیو چارو وزارت ته لیږل کیږي او ټول به په قانوني باندې کې مراحل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت هم ټول هغه اسناد چې د اسپانیا سفارت له لوري د بهرنیو چارو وزارت ته لیږل کیږي د اعتبار وړ بولی او قانوني دي.
تر دې مخکې په هالند کې د افغانستان سفارت د طالبانو له حکومت سره د تعامل خبر ورکړی و او ویلي و چې د قونسلګرۍ د خدمتونو اسناد به د تایید لپاره کابل ته ولیږل شي. که څه هم د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ځینو هیوادونو د هغوی ډیپلوماټان منلي او په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه چې د پخواني جمهوریت د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي د طالبانو له حکومت سره خپل تعامل اعلان کړی دی. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په دغه هیواد کې د افغانستان له سفارت سره زموږ اړیکې هم بریالۍ نه وې، خو یو شمېر پخواني ډیپلوماټان او سیاسي کارپوهان ویلي طالبانو سره د افغان سفارتونو تعامل د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی، بلکې د قونسلګرۍ په خدمتونو کې د اسانتیاو رامنځته کول دي. یو پخواني ډیپلوماټ غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د افغانستان سفارتونه قونسلي خدمتونه وړاندې کوي. د ستونزو د هواري او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره تعامل کیږي. له دې څخه باید بله معنا وانخیستل شي.
از اصول تلقی نباید شود.
د افغانستان یو بل پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین مارج وایي دغه تعامل د قونسلګرۍ د خدمتونو د رامنځته کولو لپاره دی او له طالبانو سره په نړیواله کچه د عمومي تعامل په معنا نه دی.
چې اکثره سفارتونه د افغانستان څخه بهر ملکو کې دي، دوی مجبور هم دي چې له وزارت خارجه سره اړیکه ونیسي، ځکه دوی چې هغه اسنادونه صادروي یا حقوقي تصادق جوړوي، د خلکو اسناد تاییدوي او په دې په مقابل کې سکوک او پیسې او مالیه هم اخري. د وزارت خارجه د افغانستان نه تاییدوي، نو بنان اړوند ادارو کې دا د افغانستان اعتبار وړ نه وي، نو بنا دوی ته مراجعین نه ورځي او بالاخره سفارت د سقوط په حالت کې. نو دا ډیپلوماتان هڅه کوي چې وزارت خارجه سره اړیکه جوړه کړي.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکری بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې دا تعاملات د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي.
بدون شک نوی ای رفتارها در حقیقت به من
بله شک دغه چلندونه د هغو تعاملاتو په څیر دي چې اوس مهال یو شمیر سیاستوال یې له طالبانو سره لري. دا باید له دې سره غلط نشي چې دا مذاکرات او تعاملات د طالبانو تر رسمیت پیژندلو په معنا دي.
معنا او مفهوم به رسمیت شناختن طالبان هست.
اغلی بارکزی زیاته وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک نظام له څلور نیمو لسیزو راهیسې د ډله ییزو ګټو پر بنسټ فعالیت کوي او ډیپلوماټیک دود پکې په پام کې نه دی نیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغانستان سفارت ته خپل نوی ډیپلوماټ استولی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په دې وروستیو کې ملت ته د دولت حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت د نړۍ په 1500 هیوادونو کې ډیپلوماټیکې استازولۍ لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د کونړ مرکز اسدآباد اړوند په نوآباد سیمه کې د بارخیلو د کلي اوسیدونکي وایي چې د څښاک د پاکو اوبو څخه بې برخې دي. د دوی په وینا ماشومان او لویانې له سیند څخه پر اوبو راوړلو ساعتونه تیروي او هغه اوبه هم ککړې او غیر صحي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
نه کلنی سلما ګلابی رنګ پلاستیکي زړې چپلې کې په پخو کړي نری شنی جامې اغوستې دي. د څخلو بو پسې د کونړ سیند ته راغلي. لس کیلوی زیړه بوشکۍ په دواړو لاسونو کلک نیولې او د سیند لوبوې ډکوي. سلما وای کور سره نږدې ټولې څاګانې وچې شوي او دوی اړ دي چې د خپل اړتیا وړ اوبه له سیند پوره کړي، چې دې کارې خونځي ته تګ هم د خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. وکلن شاه محمد چې په ګجرۍ ژبه خبرې کوي وایي خونځي ته په وخت ځانونه نشي رسولی او ناوخته تګ تل د ښوونکو د غوسې سبب کیږي.
کور کې د اوبو د راوړلو څوک نشته. لومړی لسی نوبه راوړم، هغه پوره کوم او بیا ښوونځي ته ځم. ښوونځی مو له کورونو لرې دی او کله چې ښوونځي ته لاړ شم ښوونکي راته په ناوخته راتک په غوسه کیږي.
دا یوازې سلما او شاه محمد نه دی چې د کورونو د اړتیا وړ اوبه په تنکیو ځانونو پوره کوي او هر ورځ پرې د ښوونځي ناوخته کیږي، بلکې د دوی په څیر په لسګونه ماشومان او ماشومانې هم دې ستونزې سره لاس او ګرېوان دي او هر ورځ په کوچنیو پښو د اوبو له ډکو لوښو سره له تیږو ډکه لاره وهي. د نواباد د بارخیلو کلي اوسیدونکي به یې له تیرو دوو کالو یې په کلي او شاوخوا ځایونو کې د څښلو اوبه ورکې شوي. ځایي اوسیدونکي وایي د اوبو کمی او نشتون په وجه ډېری کورنۍ له کلي کډوالې شوي دي. په وینا یې چې کډوالو شوو یا ځانونو ته کورونه پیدا کړي او یا یې هم اوبو سره نږدې ډاګونو کې خیمې لګولې دي.
ورزو خوست ته هلته وړمه ورځ د رنګین ماښام په نوم آزاده مشاعره جوړه شوې وه چې د ګڼو نورو سیمو شاعران هم ورغلي وو. د مشاعرې تابعه کوونکو وویل د دې پروګرام هدف د خلکو یووالی او د افغاني هنر او فرهنګ پرمختګ لپاره کار کول دي. په دې اړه نجیب الله الوخیل رپورټ چمتو کړی چې د یو تن ځوان شاعر صدیق مومند په ترنم پیلېږي.
دا په خوست کې د یو شمېر فرهنګ پال ځوانانو په نوښت د خوست په امانی لوبغالي کې د رنګین ماښام په نوم آزاده مشاعره ده چې د خوست سربېره ورته د کابل، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه هم ځینې شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال راغلي ول. د پکتیا اوسیدونکي شاعر بابرزی او سار خپل دا شعر وړاندې کړ.
قربان شم که څوک راځي یو ځلې کا او که زه دوه ځلې کا، زړه کې مې زور نشته نازونه نخره وړای نشم، وخت به هر څه کوي خو هیر نکړې پښتون یما، هغه او سار به یم سترګې بدلوای نشم.
د خوست پر رنگین ماښام کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او کمیډي ټوټې هم وړاندې کړې چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدې. طنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې کړ.
سترګې دې پوی کز ما زرګای ګروي چې نو تخریقي هغه ځای ګروي، د مستش په دې په هر شان کې شوي هر څوک چې تاسو په پرای ګروي.
خوستی شاعران او فرهنگیان آزاد مشاعری د دې لپاره هم خوندور او اغیزمنی بولی چې په دې سره ولست لوړ روحیه ورکول کیږي او د ټولنې ښې او نیمګړې خواوې پکې په ډاګه کیږي. د پښتو ژبې نوموت شاعر الحاج پیر محمد کاروان ویل،
دا نن مشاعره ډیره زبردست او ډیره ښکلې مشاعره وه. په استرا باندې یو ریکارډ یې مات کړو، ریکارډ یې په دې مات کړو چې مخې به داسې یو ډول استرا باندې یو په حجاب کې به کېدله، یعنی چا په آزاد ډول باندې چکچک هم پکې نه وې. په دې کې نن چکچک خبر هم پکې وه، یعنی ډیره په صمیمیت باندې وه او د هر چا خپل لغه افکار و، د هر چا خپل لغه هنر و. هغه یې وښودلو شاعرانو پکې غزلې وویلې، نظمونه یې وویل.
یاد دیوی پلو یا پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې شپنی بندارونه، ملی ادبی ناستې، مشاعرې او د خوښۍ په مراسمو کې د ملګرو او همزولو راټولېدل له لسګونو کلونو راهیسې دود دي او دا دود د وخت په تېرېدو سره نور هم نوی شوی او ډېر شوی دی.
وطن گران وطن جنت نشان وطن تزمون شم مونگستایو پتنگان وطن تزمون شم مونگستایو پتنگان وطن.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اړوندونکو سلامونه مې ومني.
څه ګټه د خپلې او خځې ګټه نه، پیسې خپل په لاس کې اصلا نه واک ورکوي، نه اختیار سي. هغه ښځه لاړ سي د خپل په زړه باندې یا کالي ځان ته انتخاب کړي، یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شیان انتخاب کړي، دا اصلا اجازه نه لري.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویل یې یو شمېر هغه میرمنې چې خپله دنده او معاش نه لري د کورنۍ نارینه د ورځني ژوند د لګښت واک نه ورکوي. هغه نارینه چې میرمنو ته د هغو په زړه په کور کې د لګښت حق نه ورکوي د دې کار لپاره څه دلیل لري؟
د ښځې را ایستلو کوره ځان ته شارم ګڼي، ځان په یو پیغورې ګڼي، سي خپل پردی ما ته پیغوره کوي، سیاله زه تر مخته او ښځه ما پسې شاته بازار ته یې روانه کړې ده، ځکه د کلتور او رسم رواج یې مونږ اکثره دا رقم ته د ده واجې نه.
نن همدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د یو شمیر افغان میرمنو په خبره دوی ته لکه څنګه چې اړینه ده په کور کې واک نه ورکول کیږي، د بیلګې په توګه په خپل زړه د کور وسایل نشي اخیستلی، ان تر دې چې دوی ته کالی هم د کورنۍ نارینه اخلي، بیا که خوښ وي یا نه وي هماغه باغوندي. دا ښځې وایي چې دوی د ژوند په ټولو سختیو او ستونزو کې د کورنۍ نارینه وو ته اوږه ورکړي، خو اوس چې بې دندې شوي دي، خپله ګټه نه لري، ټول لګښت نارینه برابروي، همدا علت دی چې دوی ته په خپل زړه د مصرف واک هم نه ورکوي. د کابل یوه اوسیدونکې چې د 5 ماشومانو مور ده وایي دا تل غواړي چې کور ته د اړتیا وړ توکي لکه فرش، ظرف او داسې نور واخلي، خو دا چې دا خپله کار نه کوي، د کور عاید یوازې میړه پیدا کوي، دې ته هم دا اختیار نه ورکوي چې په خپل زړه لګښت وکړي.
څه ګټه یې د خپل یا ښځې ګټه نه وي، پیسې خپل په لاس کې، نو ښځې ته اصلا نه واک ورکوي، نه اختیار سي. هغه ښځه لاړ سي د خپل په زړه باندې یا کالي ځان ته انتخاب کړي، یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شیان انتخاب کړي، دا اصلا اجازه نه لري. بس هماغه سړی به ورته راوړي له بازار که خیر راوړه که خرابې راوړه، ښځه به په کور کې تحملوي، ځکه د خپله ګټه نه ده، پیسې د خامن دي. دلته د افغانستان ښځې ډېرې مظلومې دي، خو نه هر څه به تحملوي.
په کورنیو مسایلو کې د کور میرمنې بې صلاحیته کول تر ډیره بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لیدل کیږي. د خوست ولایت له اوسیدونکي اکبر خان څخه مو پوښتلی چې د دوی په سیمه کې میرمنې په خپل زړه بازار ته د تګ او لګښت کولو څومره واک لري؟
خوست کې دا رقم جواز سي خپل ښځه کور نه وځي، کور نه وځي خو نارینه اتمن وسره داسې نه کېږي چې ښځه دې یوازې کور نه وځي، ځکه دا کوسم داسې رواج داسې کور نه ښځه یوازې نه وځي، اکثره داسې وځي یو نیم کور کې سرپرست ونه لري یا ماشومان وي کور کې سرپرست نه وي، نو هغه وځي. او زموږ طرف ته دا رقم داسې مونږ و ښځه بیا یو خار ته په خپله خوښه یو شی خوري خو نارینه وسره یې اتمنه.
بیا څومره مثلا ورته وایي چې دغه شی دا رقم واخله، دا ټوټه دا رنګ واخله، تو شکر دسی واخله، پرده دسی واخله، څومره خپل نظر ور باندې منې؟
نه هغه سي خزو کوم شای سي په کار وي په کور کې، هغه خپل دوی ته د خزو کار کې بیا کار نه لري، کوم شای دوی اخري هغه مونږ سره دومره سره زو سي خار ته سره لاړو، کومه سودا سي دې په کار هغه سودا واخلي، نور تا بیا مونږ کار نه سره لري، سي تاسو په کار دي څه نه خار یو څه نه خار دي سره دوی لپاره سره زو سي خار ته نارینه سره یې سره وري او بیرته بوز.
آیا د سنارینه خو دې لیدلې چې خزو ته اختیار نه ورکي، ټول شای په خپل زړه ورته راوړي وای کړي خوښي کړي خوښ نه يم دا واخله؟
او ستا دا رقم ستا بازی زوی که دا رقم ستا سی یو چیز و تراوڑی، نو اغا کور که خزی خواخ نی بیرده بیا نو دا بدلی پزور و تیسی هم دا داری باست زه یا واری لارم یا دری واری نظم در تا نو ستا دا رقم ناری نستا ماری دری دیخ بنا.
ولی ناری ندیسی که ای مثلا پا میرمنو باندی خپل نظر پزور باندی منی، اغا که دیدی شخصی وسایلو اخیستل وی یا دی کور دی وسایلو رانی ول وی کنه، ولی خپل نظر پزور پا میرمنی باندی منی چی هم دا دینو که دی خواهیگی که دی نخواهیگی؟
ځان داسې بد ورته بریښي، ځان بد احساس کوي چې زه وارې ښځې ته یو شاید درې وارې راوړم، یو شاید څلور وارې راوړم، خوښ یا خوښې نه وي. یو وجه خو یې دا وي چې دوی ځان ټیټ نه راولي، خپلې کورنۍ ته یو شاید ورته راوړي چې بازار یې خوښ وي او په خوښ نه وي، دوی کوټې مسافر وي. اکثره په کلو کې دا رقم ده چې ښځې را ایستلو کوره ځان ته شارم ګڼي، ځان په یو پیغورې ګڼي، سي خپل پردی ما ته پیغوره کوي، سیاله زه تر مخته او ښځه ما پسې شاته بازار ته روانه کړې ده، ځکه د کلتور او رسم رواج یې مونږ اکثره دا رقم ته د ده واجې نه.
دا رقم رسم رواج ښه ده چې دوی په دې باندې شرمېږي، دا ښځه ولې ما سره بازار ته لاړه سي، زه خپل هر شی چې ورته راوړم راوړم به، دا کار ښه ده که بد؟
نه زما په نظر دا کار خو غلط ده، ځکه چې د ښځې ذوق د نارینه ذوق ډېر فرق سره لري، نو باید هر څوک خپله خوښه یو هر ته بوزي که یو ښځې نه پرېږدي، نو باید نارینه خو سره لاړ سي، دا ځان ته شرم او پیغور ونه ګڼي چې ما ښځه هر ته بوتلم.
او که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړه، د میرمنو هغه غوښتنې په نظر کې ونه نیول سي، په زوره یو څه پې ومنل سي، که د کور باره کې که په خپله باره کې، دا به څومره بده نتیجه ولري؟
دا مونږ تاسو ټول ګورو، ټول پاتا نتیجه دا کوم باد واقف سي دي. ښځو حقوقو باره کې نن سبا روان دي، ټول دغه لاملونه دي. نور کوم کورنۍ تاوتریخوالی سي رامنځته کېږي، ټول همدا لاملونه دي. که نه همدا یې نتیجه ده، سي دا حل نه سي، دا ټول چېرته حل کېږي؟ سره
په دې مسایلو چې په کور کې د میړه او ښځې تر منځ جنګ وي، دا به په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
کوم کورنۍ تربیه سي دغه د مور او پلار نه، اول سکول مکتب سي دا د مور او پلار مکتب، دوی ته هر څه سي ښي مور او پلار وي. نو سي هغه ښه هغه ورته ونه ښي، نو هغه ته آینده ته سوچ وکړه سي آینده به څه کم دی. اول کور مکتب دی، یو مکتب حیثیت لري. سي کور دې ښه نه وي، نو آینده ژوند دې ټول خراب نه.
افغان لیکوال او د ښځو د حقونو فعال اوږی امیل وایي چې په یو شمېر افغان کورنیو کې ښځې بې واکه کول د ځینو نارینهوو لپاره یو ډول بې ځایه غیرت ښکاري. له نوموړې سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
خوښن په افغاني ټولنه کې خو د تاوتریخوالی، دغه ضدیت د پخوا راهیسې، البته یو کم فیصدي که داسې مدني خلک وي او داسې پرېږدي چې دوی هم حق لري کور په چارو کې، د کور په تزئین کې، د کور په اخیستلو کې، کوم سامان چې اخلي سرقه کېږدي حق ورته ورکوي، او هغه چې بیا خپله درآمد ونه لري هغه په کورنۍ کې چې نارینه مثلا هغه امکانات مادي به ورسره وي، اصلا وخت نه ورکوي، غواړي چې دا خپل هغه راج وچلوي، خپل هغه زور ورباندې وچلوي، تاثیر لاندې راوړي، یو څه حیبت ایجاد کړي. نو زیاتره دا داسې شوي دي، ما په سترګو لیدلی دی چې هغوی حتی د دې یوه ډېره کورنۍ چې ډېر اقتصاد یې اوچت زموږ خپلوان کې یو نو خبره په دې کې ده چې هغوی کې یوه ناوې یو چیپسي په خپل زړه کړی و، دا نور شیان خو پرېږده، تا یو غواړه کې په خپل زړه یعنې ته باور وکړه چې ژمی و، هغه یې سره له دې چې هغه پوهنتون یې لوستی و، اما دوی په کور کې نیولی و، ځکه دوی لږ زره امکانات په تجارت او پیسې درلودې. دا یې په یو پښه باندې په ساعتونو ساعتونو په واوره کې ودرولي و. دې ما ته کیسه وکړه، زه بیخي حیران پاتې شوم چې دا څنګه په دې اثر کې، دا څه رقم حالات دي؟ واقعا دغه رقم کړنې، دغه رقم برخوردونه په افغاني ټولنه کې، یعنې دغه ناوړه دودونه چې هېڅ اصلا نه په اسلام کې دی او نه انسانیت کې دی، افغاني میرمنو باندې اعمال کېږي، خصوصا دوی چې نوې واده کېږي، نو بس هغوی غواړي چې د اول نه دې باندې هغه خپل هغه وچلوي، تاثیرات ولري. اوس هم دغه کورنۍ شته دي، داسې یو معلومه ده چې ګورې راوستې ده، بس یو څو ورځې وایم خو باید دا د تحصیل لاندې راوړو. نو بدبختانه چې دغه ټولنه کې دغه رقم ناوړه منفي غلط برخوردونه اوس هم ادامه لري، شته دي. او اوس چې طالبان راغلي دي چې نارینه خو هسې په ښځو باندې ډېر ظلم زور کې چلور چې زه نارینه یم او داسې واسې بیرون مسې او دا مه کوئ هغه مه کوئ، اوس چې دوی دا کار یې کړی دی، د دوی هغه تبر لا پسې لاسته اخیستی دی، او نور هم دوی باندې یو چند تاغون کې څو چنده دوی هم ورسره یو ځای دغه
اغلی عمل. یو میرمن څومره غواړي چې په خپل زړه باندې مثلا کور ته فرش او ظرف برابر کړي، خو د نارینه ول خو دا واک نه ورکول کېږي، دغلته په میرمنې باندې څومره بد تاثیر کوي، او دا د خپل کور جوړولو ته، د خپل کور منظمولو ته څومره لیواله وي، مګر څوک د حق نه ورکوي؟
زه چې یو میرمنه یم، زما زړه غواړي چې په خپل زړه باندې هر څه واخلم، هغه رقم جوړ کړم، ریچت پښتم بد تاثیر کوي. هغه هر څوک حق لري، طبیعتا دا د انسانانو هغه د دوی په سرشت کې، د دوی په قاموس کې دا شته دی چې دوی څه وخت او په خپل زړه یې کېږي، په خپل زړه یې وزړه یي او پش په خپل زړه هغه کې، یعنې زړه یې غواړي کله چې څوک بیا ورسره داسې یو برخورد کوي چې تمسخر باندې نیسي، هغه باندې بې اندازه تاثیر کوي، د هغه احساساتو جریه داره کوي، هغه احساسات وژني، شخصیت وژني ورته، چې یعنې زه په دې کور اوسېږم، زحمت باسم، کار کوم، ستړی ستومانه لالهانده، احترام د دې کوم، اما زه د دې حق نه لرم چې خپل زړه خپل اوتاق کې یو څه کارونه خپل ذوق باندې ترسره کړم، یا په هغه د میلمه په کوټه کې یا په نورو داسې یو څو تغیرات راوړم او هغه زما په خوښۍ وختن سخته.
غوښتنه مو له داسې نارینهونه څه ده چې دوی په خپل کور کې میلمنو ته ارزښت قایل سي او د حق ورکړي چې دوی اده اقل د کور چارې په خپل ځر تنظیم کړي.
دا میرمنې هغه وخت په کور کې کولای شي چې خپل زړه یو کار ترسره کړي چې هغه اقتصادي لحاظ هغه په خپل کور په خپلو مټو باندې ولاړه وي. هغه وخت ښځه کولای شي چې خپل استقلال واخلي چې هغه په مالي لحاظ بس یعنې ته رسېدلې وي، په خپل زړه باندې بیا هغه وخت ډېر کم دوی کولای شي چې کامیاب شي چې دوی باندې خپل هغه غوښتنې اعمال کاندي. نو زه دغونه هیله کوم چې ځکه میرمنه هم نارینه په شان حق لري د کور په هر څه کې په تصمیم ګیریو کې خپل نظر ورکړي، خپل وړاندیزونه ولري، هغه خپل غږ ولري، خپل هغه د زړه هغه غوښتنې باید عملي شي، ترسره شي، یو ځای په تفاهم سره چې دا کار وشي. دا ژوند یو چانس دی، دا به څومره ښایسته شي چې کله د دې په منځ کې تفاهم او احترام متقابل وجود ولري. اولادونه ښه تربیه کېږي ځکه هغوی دوی ته ګوري، که د دوی شخړې ګوري هغوی هم په راتلونکي کې له جوی چې ډېر خشان او خدایي دې ټولنې ته تقیم کېږي. نو زه فکر کوم دغه محبت او مینه په ژوند کې ډېر زیات مهم دی چې یو بل ته سړی ارزښت ورکړي.
بله، او میرمنې باید دې اجازه ولري چې په خپل زړه د کورنۍ وسایل انتخاب کړي، وایخلي، رای وړي.
واقعا ښځې په دې کې ډېر ښه ذوق لري. همدا ښځې دي چې کور ودانوي، همدا ښځې دي چې د کور په ښایست کې، په نظافت کې، په پاکۍ کې کولی شي ډېر ښه رول ولوبوي. څه باید وخت ورکړي، خپل نظر باید چې یو بل سره شریک کړي، دا به ډېر ښه.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سلامته اوسې. د کابل پوهنتون محصله لیما بیا وایي چې په ځینو کورنیو کې له همغه پایل څخه چې جلۍ نړۍ ته راځي، له هغې څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل کېږي. له لیمې سره مو هم مرکه کړې، هغه په پایل کې وایي:
په افغانستان کې که چېرې وګورو له کلونو راهیسې دغسې یو دود یا هم عننه شتون لري چې په هېڅ برخه کې ښځې ته هغې ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي. هغه د سون په اړه ده، کله چې یوه نجلۍ ته کېږي، حتی د دې په پیدایښت کې له خلک هغومره نیوکې کوي چې ولې نجلۍ پیدا سو، ولې هلک نه ده. بیا کله چې دا پیدا کېږي، هغه ستونزې چې دا ګالي وروسته چې کله راغټېږي، د دې د تعلیم په برخه کې، د دې سرنوشت خاص نور خلک دي، د دې په د سون کولو حتی پریکړې نور خلک کوي چې باید له چا سره واده وکړي، چا ته ورکړي. نو دغه حقونه له پخوا نه په افغانستان کې له ښځینه طبقې نه اخیستل شوي دي. ښځو ته د جامو په برخه کې هم حق نه ورکول کېږي. اکثریت خلک دې هېڅ دا نه خوښوي چې د دوی ښځې د لاړې سي په بازار کې مارکیټونو ته، دوی دې په خپله خوښه باندې جامې واخلي. دوی هغه خلک چې ویني یا هم هغه نجونې چې راځي په بازارونو کې کړي خوښي، هغوی ته وایي ډېرې سپین سترګې کورنۍ دي، ډېرې سپین سترګې نجونې دي چې دوی راځي په خپله خوښه باندې ځانو ته جامې اخلي. دوی ښه راګڼي چې د دوی په خوښه باندې همیش باید یوه ښځینه سون وکړي، که هغه په هره برخه کې اوسي، د جامو په لحاظ اوسي، د رفتامات په برخه کې اوسي، د کار کولو په برخه کې اوسېږي. دوی همیش غواړي چې ښځینه د دوی تر تسلط لاندې اوسېږي. اکثریت نارینه مونږ کتلي دي چې دوی خپلې ښځې له کوره حتی د بیرون نه تګ اجازه نه ورکوي. ولې بهر کې کومه نجلۍ چې وګوري چې هغه په یوې ښې سلقې سره راوتلې ده، دوی په کور کې بیا خپلو ښځو ته، اکثریت نارینه ما لیدلي دي چې خپلو ښځو ته په کور کې پیغور ورکوي چې مونږ د کور ښځې هېڅ داسې نه دي لکه د خلکو د کورونو ښځې، په کومه سلیقه چې دوی ګرځېږي، کوم سټایل باندې چې دوی ګرځېږي، اصلا تاسې د دغسې کالیو اغوستلو وړتیا نه لرئ، یا هم تاسې کې دغه وړتیا نشته چې هغسې جامې واغوندئ. بېرته نه هغه حق ورکوي او نه هم دا سملی سي چې د دوی په کور کې د دغسې ښځې اوسي. ولې کله چې په کور کې ښځینه اکثریت نجونو مونږ ته ویلي دي چې کله مونږ ورته وایي چې دغه جامې چې بیرون کې نورو نجونو اغوستې دي، ښځې اغوستې دي، چې مونږ انتخاب وکړو، یا هم ورته ووایي بیا بېرته مونږ ته وایي چې ولې تاسو د دغسې بې شرمه جامو غوښتنه له مونږ نه کوئ چې تاسو باید واغوندئ؟ په داسې حال کې چې هماغه جامې چې دوی بیرون ولاړ سي پردۍ ښځې ویني په هماغه سټایلو جامه کې خوښوي.
بلې، او یوه موضوع دا ده چې اوس اکثره مېرمنې وظیفه نه لري، نو په کور کې د ټولو چارو واک ورنه اخیستل سوی، البته د یو شمېر ښځو په وینا. مثلا دوی نسي کولی په خپل زړه پرده کور ته انتخاب کا، توشک پوښونه انتخاب کا، فرش انتخاب کا. دا هر څه به نارینه راوړي که ښي که خراب، دوی به مني په کور کې به استفاده کوي. په خپله ښځو ته څه کول پکار دي چې کوم څه چې دوی غواړي، یا د ځان لپاره یا د کور لپاره، چې د کور وسایل وي چې دې هدف ته ورسیږي چې هغه واخیستلی سي؟
مونږ باید د شرایطو برابر کار وکړو. په اوسنیو شرایطو کې مونږ وینو چې په افغانستان کې اقتصاد ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو روان دی. خلکو ښکته کېږي، وظیفې نشته، نه د ښځو لپاره شته، نه هم د نارینهو لپاره په اسانۍ باندې وظیفې پیدا کېږي. اکثریت نارینه بیکاره دي، ښځینه خو بیخي مطلقا بیکاره دي. هغه کوم څه چې مونږ یې انتخابوو د یوې ښځینه په توګه باندې له نارینه سره مرسته کوو، باید مونږ د اوسنیو شرایطو برابر د خپل اقتصاد مطابق خوښ کړو. هسې نه چې د مونږ د کور د نارینهو درآمد ډېر کم وي. ولې زه ځم په یو مارکیټ کې چې هغه پردي په دېر سره پنځه دېر سره په دې بیه ورکوي، او زه شله اوسم یا هم مونږ شله اوسو په نارینه او په سپینه، ته به هرو مرو همدا پردي ماته اخلي د کور لپاره. دا چې له هغې نه چې د مونږ د کور اقتصاد خرابېږي، ولې هغه څه نه انتخابوو چې هم اقتصادي واوسېږي او هم ښایسته واوسېږي؟ تنا ښایست په دې کې به نه وي چې مونږ لاړ سو په یو قیمتي سیز باندې لاس کېدو چې ښکلا ورکي. ډېر ساده شیان دي چې په کور کې د کور په زینت کې ښکلا ورکوي. مونږ باید د اقتصاد مطابق که ښځینه دي که نارینه دي، دا باید د خپل اقتصاد مطابق پرېکړې وکړي او انتخابونه وکړي.
او ښځو ته چې اصلا د انتخاب حق نه ورکول کېږي، دا له رواني اړخ نه په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي؟ سره له دې چې دا پوهېږي چې په کور کې نارینه د دې توان لري چې یو څه د دې په زړه واخلي، مګر نه یې ورته اخلي. وایي دا د ما نه خوښېږي نو تم دا مه اخله. له رواني اړخ نه دلته په ښځو څومره بد اثر کوي؟
بالکل، ډېری کسان داسې دي چې د انتخاب حق دوی ته نه ورکول کېږي، دوی ته یوه عقده پیدا کېږي. خاصتا لکه زه یو خپله تجربه درته وایم چې په کوچنیوالي کې زه چې کله ډېره کوچنۍ وم چې بازار ته بوتلم، پلار به مې چې ما ته بوټان اخیستل، ما ته به چې جامې اخیستې، کوم څه به چې ما ده ته ویل چې هغه ما ته واخله. که به هغه ډېر بېکاره شی و، زه په دې پوهېدم اوس زه کله فکر کوم چې هغه ډېر بېکاره شی و ما انتخابو، ولې له هغه نه پورته شی ما ته پلار اخیسته. خو هماغه بېکاره شی ما ته ښه ښکارېده په کوچنیوالي کې، ما به هغه انتخابو ولې دوی به ما ته نه اخیسته. تر نن ورځې پورې یوه عقده داسې د انسان په سړی کې پیدا کېږي او پاتې کېږي. هم زه اوس هم خپلې مور ته کله کله وایم، وایم مورې، هغه شی چې ما انتخابول هغه ارزانه و، تاسو کوم بوټان چې مونږ ته اخیستله، هغه چې ما انتخاب کړي و دوه جوړه پرېکېدل، ولې تاسو مونږ ته هغه نه اخیستله؟ تر اوسه پورې وایم د ما په زړه کې د هغه عقده پاتې ده چې ما ته به د په مغه وخت کې نه ما هغه شی چې مونږ انتخابول اخیستې به دې ول. اوس کله چې د ما کوچنۍ خور مونږ بازار ته بیایو، زه هر وخت مور ته مې وایم چې پرېږده چې تا یې له خپل انتخاب کې. مونږ چې په کوچنیوالي کې دغه حق تاسو له مونږ نه اخیستی و، اوس یې له دې نه ما اخله، ځکه چې کوم څه که ښه دی که خراب دی چې هغه یې خوښوي چې وایې اخلي. هغه نه چې د دې په زړه کې وقده پاتې شي چې ما به دغه نه کاله چې زه کوچنۍ ولم هغه څه ما انتخاب کړي، ولې دوی را توان اخیستل؟
آیا دا مسایل د دې ارزښت لري؟ هغه که د کور وسایل وي، که جامې وي، چې یو څوک د یو چا زړه مات کړي او په خوښه یې ورته وانخلي، څه به ښیي چې هغه څه چې هغه د کور مېرمن، هغه د کور خور، هغه د کور ښځه غواړي اماسي ورته واخیستل سي؟
دا یو ډول حق ده، یا هم په شخصي ژوند کې مداخله ده چې موږ ته یو چا په شخصي ژوند کې ور مداخله کړو چې ته باید دغه رنګ یا هم دغه جامې واخلې، یا دغه لوی تي دغه کالي لوی واخله، یا هم دغه لنډ تي اوږده ما واخله دغه لنډې واخله. موږ هر څوک باید دا حق له انسان وانخلي چې ته څاخلي باید ته په خپل خواه باندې انتخاب کړي، نه دی بل چا پر ځای باندې. خپلې ښځې، خپلې لورانې، خپلې خویندې چې بازار ته بیايي، باید د هغوی د غوښتنې مطابق هغسې عمل وکوي. تر ټولو لومړی ښه دا ده چې دوی کله هم بازار ته ځي کوم څه ته چې اړتیا لري، دوی هغه خپلې پیسې یا هم کومه سرمایه چې له ځان سره وي بازار ته چې هغلته څه پرانیستي، نو دوی باید دغو پیسو مطابق هلته انتخابونه وکړي.
ډېره زیاته مننه لیمې جانې، تاسو باندې سلامته اوسئ.
هیله کوم کولی ښه وخت درته.
د
د اسلام دین هم خزو ته د حق ورکړی چې دوی په خپل زړه له شریعت سره برابر ژوند وکړي. تاثیر لیوال چې د خزو د اسلامي حقونو په برخه کې څیړنې کړي وایي چې په یو شمیر سیمو کې نارینه د خزو په شرعي حقونو باندې هم سترګې پټوي.
قرآن کې د خزو حقوق راغلي دي، همدغه شان دي الله جل جلاله خزو ته دغه حقوق ورکړي دي. دا چې زمونږ هغه افغاني ټولنه هغه دود دستور او فرهنګ او ځینې خلکو دومره ټیټ نیولی ده، دلته د قرآن نه سرغړونه کوي، همدې حدیثو نه سرغړونه کوي. هغه حقوق چې الله جل جلاله ورکړي دي هغو باندې دوی خېږي او نه مني. د خپلې جامو په اخیستلو کې اختیار نه ورکوي، په ځینو نور د کورونو په کارونو کې دوی ته خوښ اختیار نه ورکوي. د دوی یوازینی مطلب دا وي چې نزول د ښځې خبره ومنم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به خپل بوبیانو ته خپل لورګانو ته دوی ته زیاته مینه ورکوله، په هر شي کې به یې مشوره ورسره کوله، نه داسې چې دوی سره مشوره نه کوله. هغه چې زمونږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قرآن نازل شوی ده، د هغه صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې زمونږ پیغمبر دوی ته دا حقوق ورکړي دي، زمونږ پیغمبر له دوی سره به مشوره کوله که موږ د هغه خلاف کار کوو.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4081. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
غم سلام دعا کارم د مسافر لالی د پار غم سلام دعا کارم پتر و مات سهار یاد کاغذ خجرا کارم پتر و مات سهار یاد کاغذ خجرا کارم پردی وطن تورزم.